د ماشام خواته پیلیشي 4 بجې او 10 دقیقې دی. لاند خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د القاعده شبکې د یو لوړ پوړي غړي حمزه الغامدي پر سر 5 میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې ده. د دغه وزارت د عدالت لپاره د جایزو څنګ د القاعده د دغه سعودي تبع احتمالي موقعیتونه د افغانستان پلازمینه کابل د ننګرهار توره بوړه او سعودي عربستان یاد کړي دي. دغه وزارت پرون سه‌شنبه په یو بیان کې د القاعده د دغه مشر بشپړ نوم حمزه صالح بن سید الغامدي یاد کړي او عمر هم شاوخوا 60 کاله شودل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا وای دا مهال په افغانستان کې 1300 ماشومان په کارونو لګیا دي. اوچا دغه څرګندونې نن پر خپل ایکس پاڼه یا خپل ټویټر د ماشومانو له کار سره د مبارزې ترنډیوالې ورځ په مناسبت کړې دي. دغه سازمان ویلي د کارګرو ماشومانو اوسنیو شمیرو د افغان ماشومانو د راتلونکي په اړه دوی اندېښمن کړي دي. اوچا ټینګار کړی چې هر ماشوم د زده کړو د فرصت او په خوندي چاپیریال کې د ژوند حق لري. بل لور ته د خوړو نړیوال پروګرام WFP تازه ویلي په افغانستان کې څه باندې 3 میلیون ماشومان په خوارځواکۍ اخته دي. متحد ایالات وایي د وو لویو صنعتي هیوادونو پر روانه سرمشیزه کې به پر اوکراین د یرغل له کبله د روسیې پر ضد نوي اقدامات اعلان شي. د سپین ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی پرون سه‌شنبه خبریالانو ته وویل په دې اقداماتو کې له کیف سره د مرستې لپاره د روسیې له کنګل شویو شتمنیو کار اخیستل هم شامل دي. د جیو په غونډه کې چې د پنشن بیا جمعې په ورځو په ایټالیا کې جوړې شي پر روسیې نوي بندیزونه. جان کربی وویل چې دا بندیزونه به ولګول شي او همدارس وویل چې د دې هیواد پر صادراتو کنټرول به اعلان کړي. با خبر سرچینه وای د تاجکستان اته تنل اسلامي دولت دلیا دایټ سره د اړیکو په شک پورسي ورزو کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې نیول شوې دي. د سرچینو چې نه غوړي نمونه خبره شوې لیدي چې دا کسان په نیویارک، فلادلفیا او لاس انجلس کې توقیف شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې طالبان تر خپل واکمنۍ 3 کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تاریاکو د کاروبار بازار بندوي.
د شرافت بازار د نن څخه مخکې بند دی په ټول افغانستان کې. د تاریاکو کار بندي خو تاسو ته زموږ مسؤلیت تاسو ته وایي چې زموږ مسؤلیت دی. تاسو خبر ورکړئ چې د تاریاکو خرڅول ورانول او د تاریاکو انتقالول او دغه رقم د تاریاکو کارخانې د 200 د په مکمل ډول باندې بند.
په یو بل راپور کې به واوري چې د طالبانو حکومت متادینو ته د تعزیری جزا ورکول پیل کړی دی.
خپل احتیاط یو مرض ده، نو په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسی تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوعه توجیه نه لري.
د مصور په نوم یو بستری معتاد وایي چې د مرګ له ډاره یې درملنې ته غاړه کې خوده.
مختب بره ته خوند نه راکوس سیم ته بلاړه ما بي ته سیم نه وتخته ده ما سیم کې مې طاقت نه کېده. ام خپل ملګری مې ده چې راشه چې کټه وسره وهم.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې جاوید یو بهرني هیواد ته د تحصیل لپاره رواني خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډیر بد حالت کې لیدل کیږي. دا چې جاوید ولی تحصیل ته نه دی تللی دا به په ډرامه کې واورو.
وسریه ته چورتونه وه
جاوید ته چورت وړه
ولی
پلمړی وختو کې ډیر خوشاله و چې خارج لزی خو نن چندان خوشاله نه ښکاری دت.
الک دې تر اوسه مسافرین نه ولیدلې له کورنۍ څخه جلا کېده ځکه بخفه و.
نه خزی داسې نه ده.
اوس پرونه په یو راپور پیل کوو. طالبان ته خپلې دوهمې واکمنۍ 3 کاله وروسته اوس پریکړه کوي چې په هلمند ولایت کې د نشه یي موادو د کاروبار یو بازار وتړي. په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د نشه یي موادو کاروباریانو ته ویلي تر دې وروسته اجازه نه لري چې د شرافت په نوم بازار کې تریاک رانیسي او یا یې خرڅ کړي. د نشه یي موادو سره د مبارزې تحلیلګران وایي چې د نشه یي بوټو کښت او نشه یي موادو تولید د دې سبب سوی چې دغه ډول بازارونه په یوه ځای کې وتړل شي او له خلکو څخه لږ ګوښه په بل ځای کې خلاص شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تاریاکو د کاروبار بازار چې په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د امنیتي حوزې په سرمتري کې پروت دی، په وروستیو درو کالو کې د تاریاکو د کاروبار په لوی مرکز اوښتی و. د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله او د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو د کښت منع کولو دوه کاله وروسته اوس د طالبانو حکومت پریکړه وکړه چې دا بازار وتړي. دا پریکړه په سنګین ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت د یو ځایي چارواکي لخوا د نشه یي موادو کاروباریانو ته اعلان شوه.
د شرافت بازار د نیمې څخه مخکې اخوا بند دی. په ټول افغانستان کې د تاریخ کار بند دی. تاسو ته زموږ مسؤلیت تاسو ته وایي چې زموږ مسؤلیت دی تاسو خبر ورکړئ چې د تاریخ خرڅول ورانول او د تاریخ انتقالول او دغه رقم د تاریخ کارخانې د بیسو ده د په مکمل ډول باندې بند یو صرف موږ د کور اجازه نه لرو د چا کور ته نه نوځو چې ستاسو په کور کې تاریخ دی. نور پر موږ باندې امیر امر دی بیا مو اجازه تاسو خپل اجازه ده که تاسو خپل اجازه ولیدل نو په هغه کې موږ ته مسؤلیت نشته.
د فراه ولایت ودود بازار، د کندهار د جړی ولسوالۍ د حوزې مدد بازار، د هلمند ولایت بارامچا او شرافت بازارونه، د ننګرهار شګل بازار، د بدخشان ولایت د خاش او اشکاشم ولسوالۍ بازارونه په تیرو درویشتو کالو کې د نشې موادو د رانیولو او خرڅولو مشهور بازارونه دي چې نړیوالې مافیایي ډلې آزاد لاس پکښې لري. که څه هم د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې پر 13 نیټه د کوکنارو کښت او نشې موادو جوړول منع کړل، خو په وروستیو دوه کالو کې د دې بازارونو ډېره برخه خلاصه ده او د نشې موادو کاروبار پکښې کېږي. د کورنۍ چارو وزارت له نشې موادو سره د مبارزې معینیت د پالیسي او سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدي وایي چې اوس هم د نشې موادو د کاروبار اکثریت بازارونه فعال دي، خو توپیر یې دا دی چې له یوه ځای څخه بل ځای ته بدلیږي.
بازارهای مواد مخدر همیشه به طور
د نشه یي موادو بازارونه په موقت ډول یو ځای تړل کیږي او بل ځای خلاصیږي. اوس په بیلابیلو ولایتونو کې د نشه یي موادو بازارونه شته، لکه نیمروز، هلمند، کندهار، فراه، بادغیس، ننګرهار، بدخشان او دوه مرکزی ولایتونه. د افغانستان په ډیری ولایتونو کې کوکنار کرل شوي دي، یوه برخه کښتونه ویجاړ شوي او بزګرانو د پاتې کښتونو حاصلات واخیستل. د نشه یي موادو بیې ډېرې لوړې شوي او واکمنه ډله له خپلو ستراتیژیکو زیرمو څخه خورا ډېرې پیسې ترلاسه کوي.
د طالبانو حکومت پر وسش کال ادعا وکړه چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت نږدې 95% کم شوی دی. دغه ډول ملګرو ملتونو هم دې ته ورته خبره وکړه، خو د افغانستان ګاونډي هیوادونه په تېر بیا ایران او تاجکستان ادعا کوي چې له افغانستان څخه بهرني هیوادونو ته د نشې موادو قاچاق نه دی کم شوی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم دا مني چې اوس هم له افغانستان څخه د باندې نشې مواد قاچاقیږي، خو دوی پر دې خبره ټینګار کوي چې د کوکنارو د کښت تر منع کولو وروسته به د نشه یي موادو د قاچاقو مخنیوي ته ډېر پام وکړي.
په راپور کې مو واورېدل چې طالبان تر خپلې واکمنۍ درې کاله وروسته په هلمند ولایت کې د شرافت په نوم د تریاکو د کاروبار بازار بندوي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افه مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې تم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغه مخته
مغز دمون خراب کو وړو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواله په نشور وې دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نر وزن له امله یخت نیول او مرس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونیز خبرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپونو نس 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1260 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت پر معتادینو د محکمو حکم عملي کول پیل کړي او په دوو ځایونو کې معتادین په درو وهلي دي. طبي ډاکټران او د بشري حقونو فعالان د دې دلیل له مخې چې معتادین ناروغان دي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې له معتادینو سره د ناروغ په ډول چلند وکړي او د سزا ورکول پر ځای هغوی ته د درملنې او ټولنې سره د یو ځای کېدو زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو حکومت سترې محکمې پروسه کال د میزان په میاشت کې د جزایي اجراتو کړنلاره خپره کړه. په دې کړنلاره کې د طبي او پخواني اصولو خلاف معتاد هم جزا په پام کې نیول شوې او اوس پر معتادینو د دې جزایي کړنلارې عملي کول پیل شوې دي. د طالبانو حکومت تازه د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې یو معتاد ته د طالبانو د حکومت په وینا د نشي او اخلاقي فساد په تور تعزیري جزا ورکړې او هغه د خلکو په عام محضر کې په یوش درو هلی دی. طبي کارپوهان معتاد ناروغ بولی او وایي چې معتاد درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران زیاتوي چې د نشئی موادو استعمال د دې سبب کیږي چې معتاد خپل ځان او چلند نشي کنټرولولی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر منصور ارشاد وایي چې معتاد مجرم بلل او هغه ته جزا ورکول د طبي اصولو او ناروغ له انساني حقونو څخه سرغړونه ده.
خپل احتیاط یو مرض ده، نو په دې اساس له معتاد سره باید د یو مریض په حیث برخورد وسي تر څو هغه تداوی ته زړه ښه کړي. د یو معتاد بندي کول یا معتاد ته د مجرم په سترګه کتل دا هیڅ نوع توجیه نه لري. قاچاق کوونکو سره په جدي توګه برخورد وسي، ولې هغه کسان چې قربانیان دي د مخدره موادو او د هغوی وجود له مخدراتو پرته له مختلفو مشکلاتو سره مخ کیږي. که هغو ته د مجرم په سترګه وکتل سي او جزاګانې ورکړل سي دوی ته به هیڅ ګټه ونه رسوي، ځکه هغه مجبور دي او له کنټرول پرته په غیر ارادي شکل مخدراتو پسې کوشش کوي.
تیره میاشت هم په هلمند ولایت کې د طالبانو د حکومت قاضیانو یو معتاد د نشئی موادو د استعمال په تور په تعزیري جزا محکوم کړی و. د تیر جمهوریت نظام له نشئی موادو او مسکراتو سره د مبارزې په قانون کې معتاد ناروغ بلل شوی و او اجازه یې درلوده چې د معتادینو د درملنې په مرکز کې تر بستری کېدو پورې له ځان سره یو ټاکلې اندازه نشئی مواد ولري. خو د طالبانو د حکومت په متحد المال کې راغلي چې معتاد ته هم د هغه روغتیایي وضعیت او د قاضي رائے ته په کتو سره له شپږ میاشتو څخه نیولې بیا تر یو کاله پورې تعزیري جزا په پام کې نیول کیږي. دغه ډول د طالبانو د حکومت نظامیانو د جوزا پر 15مه نیټه د دایکندي ولایت په مرکز نیلي کې یو معتاد داسې محل په مرمۍ وواشه چې هغه غوښتل د نیول شویو معتادینو له ډلې څخه وتښتي. د تیر جمهوری نظام د بشري حقوقو د کمیسون په خوانی کمشنر او ویان شکر الله مشکور معتاد د نشئی موادو قرباني بولی او غوښتنه کوي چې د معتاد درملنه او اصلاح دی وشي او تر دې وروسته د هغه روغ رمټ له ټولنې سره یو ځای کړل شي.
معتادین د یو ټولنیز مریض اسی پذیر انسان او له مخدره موادو او د مافیایي کړۍ او د کړنو قربانیان هم دي. له دوی سره هر ډول چلند باید داسې وي چې د دوی د اصلاح او بیرته ټولنې ته دوباره د یو سالم انسان په توګه د ګرځولو په موخه وي. حکومتونه او حاکمان مکلف دي چې د دغه خلکو د اصلاح لپاره د یو سالم انسان په توګه جامعې ته د بیرته راګرځولو په خاطر د دوی سره داسې برخورد وشي چې له نورو انسانانو سره کیږي، ځکه دوی نسبت نورو ته هم اسیب پذیر دي او هم بدبختانه قربانیان دي.
د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیرو دوو کالو کې د 15000 معتادینو درملنه کړې او هغوی خپل کورنیو ته سپارلې دي. خو د کابل، هرات، نیمروز او فراه ولایتونو اوسیدونکو آزادۍ رادیو ته ویلي چې اوس هم د دوی په ښارونو کې نشئی مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي او دا هغه ښارونه دي چې ډیری معتادین پکې اوسیږي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو حکومت معتادینو ته تعزیري جزا ورکول پیل کړی دي او تازه په پکتیکا او هلمند ولایت کې دوه تنه معتادین په تعزیري جزاګانو محکوم کړی دي.
آیا پوهیدلاست چې د معتادینو د درملنې تر ټولو کټور او موثر میتود کوم یو دی؟ په دې اړه به ډاکټر ارشاد منصور معلومات راکړي.
ټول هغه معتادین چې د هغو تداوی پیلیږي د یوې مودې لپاره هغو ته مختلفو دواګانو استفاده کیږي او د دغه دواګانو په واسطه د هغو دردونه او د هغو جسمي مشکلات کنټرولیږي. ورپسې په بره مرحله کې دوی ته کونسلنګ یا د مشاورې پروګرامونه په نظر کې نیول کیږي. مشاوره یا کونسلنګ د احتیاط په درملنه کې ډیره زیاته مهمه ده او د مشاورې یا د کونسلنګ هدف دا دی چې د احتیاط د برخې یو مسلکي کس، یو ډاکټر، یو صحي کارکونکی په خاصو موضوعاتو باندې او د یو معتاد د ژوند د خاصو مشکلاتو په رابطه له معتاد سره په مفصله توګه خبرې کوي، له معتاد خبرې اوري او په ځینو خاصو مشکلاتو غږیږي او د هغو لپاره د حل لاره ترلاسه کوي. د معتادینو لپاره کونسلنګ یا مشوره ورکول مختلف ډولونه لري. مجموع کې کله چې د مخدره موادو تداوی پیل کیږي د مشاورې یا د کونسلنګ لپاره هم مشخص وختونه په نظر کې نیول کیږي. د کونسلنګ له مختلفو ډولونو نه د ضرورت په اساس استفاده کیږي. د بیل پتوګه ځینې وختونه فقط انفرادي کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریض ترمنځ په یو خاص اتاق کې خبرې اترې کیږي. په بعضي حالاتو کې ګروپی کونسلنګ یا د ډاکټر او د مریضانو د یو مکمل ګروپ ترمنځ کونسلنګ تر سره کیږي یا مشاوره تر سره کیږي. او په ځینې ډولونو کې د کورنۍ غړي یا د مریض خپلوان، د مریض اعتمادي کسان هم په دې کونسلنګ کې برخه اخلي او په دې کې د مختلفو اړخونو ترمنځ مشکلات تر بحث لاندې نیول کیږي او هغو ته حل لارې پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونې چلر وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. اوس هم د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی مصویر له 5 کالو راهیسې نشه کوي. دی چې د ښوونځي په 10م ټولګي کې معتاد سوی وایي چې د نشو له امله ښوونځی ځینې پاتې سو او ټوله ورځ به له خپلو چرشیانو ملګرو سره په بانډارونو بوخت و. مصویر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې ورونو ته مې خلک په درنه سترګه ګوري، خو برعکس ماته د احتیاط له امله په ښه سترګه نه ګوري. دا چې مصویر لومړۍ نشه څنګه او له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
ما تعلیم کوم، لسم سم کوم، پاول پایل کې خو مې چس وهل ملګرو سره. بعض وخت مې دا ځیګه به مې وخوره، ځیګه ټابلیټ ورته وایي. ایګان وخت ملګرو به راړل هغې سره مې هغې پام غلطه و، همداسې مکتب به رانه پاتې شو. اس په مغزې کې روغ دی شروع اس خپل وخت مې تېره و. مکتب به راته خوند نه راکوه، اوس سیم ته به لاړم، بېرته به سیم نه وتښتېدم. سیم کې مې طاقت نه کېده. هم خپل ملګری مې ده چې راشم سرګټې سره وهم. پلار مې موټر چلولو، هغه هفته و دو هفته بعد به راتلو. نو داسې خبر نه و چې زما زوی چې دی 50 راغلی یا نشي مواد استعمالوي، خو اوس اوس خبر شوی دی. ټول 100 روپۍ به مصرف کېدس، کله 200 یا زیات کم کما سره به نو بیا به ملګرو هم راته راوړل، هغو سره مې وهل. بیا ما ته دا مشکلات پېښ کړی، اعصاب نه کمزوری کړی ما، او د بدني غړي راته کمزوری کړی دي او رنګ یې راته تغیر راوستی دی. کله به چې ما مخدره مواد کارولي و را بغلم بازی اونی خبر پا ما با دوله گیده زبا غصه کیده ما اندسی یا مثال دیوال رو پسو کولو یا مثال بل شه بل رانه بمیو که یا مثال سر والو یا سر یا پا مظلوب یا غیزه کرده و زیادتر ملگر می چه پوزی چه زم مخدر مواد کارو ما تا بیویلی چه کتی دم مخدر مواد کاری تا سر مرگر تا بیمونگ نکو جول نرز یعنی خپل وسپر نسد بیو که اوکه پا ما بخ زیاتر نه خفام شو، زیاتر ملګری شتاله نه نه، زیاتر خپلوان یا دوستان نه توي چې څنګه مخ کې یو رقم یو بدل شوی او ته مې د سدو يم چې یا چس کارو ما یا تابت کارو ما، کنه او ته زه به وایم چې ژوند انسان کله ورکه کابل نه کوي نور غزخ پوهیږم چې زه نشي موت کړم ما په بدن باندې اغیزه کړی ده زما ټول نه خطره دا ده چې ان دومره ما په زړه باندې درد راوسته دی ان ماته دومره د مرګ خطر راوسته ده ما زه پوهېدم چې ما مقدر مواد ته کم نه کوي یا پرې نه دی شاید ستا د زړه پیپر ودرېږي زړه دې ودرېږي ان د مرګ خطره ته کړی دی ډېر زیاتې وېرولی وم ماته معلومات شوی وه چې د مرګ سبب هم ګرځېدلو نور نه مې دي مثال خپل ورزش لري خپل کاروبار کې کنه یعنی بیرون اعتبار مې زم لرم هغه لري خو ان چې ما به کتل زموږ ترمنځ به ډېر فرق و ان ما ویل چې که دا نشي مواد زه پرې نه دم نو دا مثال سبا زما مور پلار مړ کېږي بیا انسان ته انسان په سترګه نه ګوري ما دا ادامه وکړه چې نشي مواد پرېږدم او خپل کاروبار ته سرټیټ کړم یا خپل تعلیم ته یا خپل ورور سره ورزش وکړم که ما چېرته نشي مواد نه استعمال کړی خپل موټر به مې خپل دکان به مې یعنی ما نه ډېر زیات پیسې تللې پرې نشي موادو چې سوچ کوم
په خاطره کې مو واورېدل چې د مصویر په نوم له یو بستري معتاد څخه د نشو له امله ښوونځی پاته او ټوله ورځ به له خپلو چرچیانو ملګرو سره په بانډارونو بوخت و.
راځه کمه مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
راځه راځه په ښه وخت کې راغلې.
اوهو د ایرین څه کوئ؟
تاسو غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونې څلور وی ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خبرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې جاوید له خپلې کورنۍ سره خدای پاماني کوي او یو بهرني هیواد ته د تحصیل لپاره روانېږي، خو څو میاشتې وروسته د افغانستان په یو روغتون کې په ډېر بد حالت کې لیدل کېږي. دا چې جاوید ولې د تحصیل لپاره بهرني هیواد ته نه دی تللی او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
جاوید زویا، کلونه کلونه مې دا ارمان درلود چې ته په خیر سره خارج ته لاړ شي، تحصیل وکړي، بیرته راشه او خپل وطن ته خدمت وکړي.
او نن شکر دا دی دا ارمان دې پوره کیږي او زوی مو خارج ته په تحصیل پسې ځي.
پلارا، ما هم کلونه کلونه دا ارمان درلود او د دې کار لپاره مې ډېرې ستړیاوې وګاللې.
زویا، دا یو چانس دی، هر چاته په لاس نه ورځي، له هرې دقیقې څخه کار واخله، باید خپلو درسونو ته ښه پام وکړي.
جاوید جان، زوی مې ځوان او هوښیار هلک دی، شکر په هر څه پوهیږي. انشاءالله چې په خیر راشي سترګې به مو پی لوړې شي.
خدای دې وکړي چې سترګې مو پی لوړې شي.
بې غمه اوسه پلاره، درسونو ته به ډېر پام کوم.
زویا، ما خو تر اوسه ستا بیلتون او مسافري نه ده لیدلې. ستا هره شپه مسافري برا باندې یو کال شي. منګ مې راوه، کله کله زنګ وهه.
مورې، هیڅ اندېښنه مه کوه، تاسو به څنګه یې رومه؟
د جاوید مورې، د جاوید بکس تیار دی؟
هو دا دی تیار دی.
زویا، څه شی خو به دې کم نه وي، هر څه تیار دي؟
هو پلاره، هر څه برابر دي.
چې داسې ده نو په خیر سره حرکت وکړه چې ناوخته کیږي. داسې نه وي چې د تیاری د پرواز وخت درنه تیر شي. هغه د ټیکسي مارنونه وهي چې ناوخته نشي.
خ پلاره، نو د خدای په امان، راک لاسونه دي چې ښکلې کما.
ژوندی اوسي زویا، په مخه دی ښه، په خیر لاړ شي.
مورې، د خدای په امان.
خدای دې مل شه بچیا، راشه چې ښکلې کم.
راک لاسونه دي،
په خدای مې سپارلی یې. په کور اندېښنه مه کوه پلار دې ستا، خپل درسونه دې وایا.
سمه ده مورې، د خدای په امان، زه لاړم. انور
په مخه دې ښه زویا،
د مال شه زویا، په خیر لاړ شي.
وسړیه، څه چورتونه وهې؟
جاوید ته چورت وړی.
ولې؟
په لومړی وختو کې ډیر خوشاله و چې خارج ته ځي، خو نن چندان خوشاله نه ښکارېده.
الک دی، تر اوسه مسافرین نه و لیدلې، له کورنۍ څخه جلا کېده، ځکه به خفه و.
نه ښځې، داسې نه ده، د نن خبره نه ده، د سفر د اسنادونو اخري کارونه ما ورته خلاص کړل. خپله یې چندان زړه نه غوښتل، یوه او بله پلمه به یې کوله.
بس الله دې خیر کړي.
آمین.
که ته ودرېږه، دا څه ډول ناروغان دي؟
ډاکټر صاحب، دا هغه بې کوره معتادین دي چې موږ د ښار له کوڅو او سړکونو څخه راټول کړي دي.
ته را دې خواکه دا یو ناروغ؟
دا دی ډاکټر صاحب.
والکه، ته د اشرف خان زوی جاوید نه یې؟
هو ډاکټر صاحب، زه جاوید یم.
نو ته خو خارج ته په تحصیل پسې تللی وې، څه وخت معتاد شوې او دلته څه کوې؟
هو په تحصیل پسې تلم، خو پاتې شوم.
ولې پاتې شوې؟
تر سفر څو میاشتې مخکې یو انډیوال په نشو اخته کړم. کله چې د سفر وخت راغی، ما ویل د غم لړل نشه یي مواد به په خارج کې څنګه پیدا کوم.
ښه، نو بیا څه پېښه شوه؟
ما ویل هم صنفیان مې ویني چې زه معتاد یم، که مور او پلار مې خبر شون زه به څه جواب ورکوم. نو هغه وم چې دا څو میاشتې کور ته نه یم تللی.
ما دې پرون پلار ولیده، ډېر خفه و، ویل یې جاوید چې تللی دی، نه یې زنګ راوهلی او نه یې حال رالیږلی. بیچاره له دې حاله خبر نه و چې ته بیخي خارج ته نه یې تللی.
ډاکټر صاحب، زه بدمرغه شوم، ټولې خوارۍ مې اوبو یوړې، مور او پلار خپلوانو ته شرمنده شوم، له درزه پاتې شوم، ما ته له خپل الله زرا پیخه ده.
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
چلول کبیرا سرا تل پتو بوسرتا تل پتو بوسرتا نلری رحمن ستا دا رنگ دلبریتا دا رنگ دلبریتا.